السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورې چې اروپایي ټولنه وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوالې ټولنې غوسه به راوپاروي. د هغو هیوادونو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د کورونا واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه ووایي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استازو د لیدنې په غبرګون ویلي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو لاس واخلي. او نن په روسیه کې سره له دې چې حکومت خبرداری ورکړی، د الکسی ناوالنی پلویانو مظاهرې کړي دي. پوره خبرونه: ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استازیو د لیدنې په غبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د افغانانو او افغانستان د استازیتوب صلاحیت او اعتبار نه لري. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټوټر لیکلي، طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دي. هغه په یو لنډ پیغام کې ویلي
په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه د افغانستان د حالاتو او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه، د دوحې د توافقنامې په پوره عملي کېدو او د افغانستان او سیمې په سیمې لپاره د امن او سولې ضرورت په اړه هم بحثونه وشول.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت رسمن د نننۍ لیدنې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ یې منلې وه چې د طالبانو یو پلاوی له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسېدلی. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نومونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه یې غندلي دي. اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغه ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. دغو لویدیځو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي طالبان باید پوه شي چې د دوی له تاوتریخوالي ډک او ورانوونکي کړنې نړۍ په غوسه کوي، او که سوله په افغانستان کې ټینګیږي نو دغه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. تر دې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د 2020 کال د دسمبر په 1 اروپایي ټولنې او ګڼو لویدیځو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې غندلې وې او له طالبانو یې غوښتي وو چې له دې ډول بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ویلي دي چې د طالبانو چې بحثونو ته د طالبانو د نه حاضرېدو په خاطر باندې د سولې اوسنۍ خبرې لږ څه ځنډېدلې دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي ټیم دریو غړیو، شریفه زرمتی، محمد رسول طالب او غلام فاروق مجرو، نن په یو خبري کانفرنس کې افغان خبریالانو ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکول. شریفې زرمتی وویل چې د افغانستان ټیم هر وخت د خبرو لپاره چمتو دی، خو دا طالبان دي په یو بل په مال خبرو وزیم.
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بل اخره بیا وسیله کوي، به ستړی کوي، به سدوی کدل ته پاتې سي، یا به ستړی کیږي یا به بیا وسیله کیږي، بل اخره د مذاکرې میز به ترت کوي او دوی به وزي ځي په افغانستان ته. دغه خبره هیڅ کله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو.
طالبان تر اوسه پورې د خبرو د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی یو پلاوی ایران او بل پلاوی په روسیه کې له روسیې او ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان پوځي چارواکي ادعا کوي افغان هوایي ځواکونو په کندهار کې یو هوایي برید سره 14 وسلوال طالبان وژلي. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ طالبانو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی په کوهک، جوی، لاهور او دشت بولان سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په مخه راټول شوي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ دغه ډله ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې 16 طالبان ووژل شول، 15 تنه ټپیان.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې ادعا وروختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د روسي د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن د غیوات په بیلابیلو سیمو کې مظاهره وتره او زیاو د ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. پرون د الکسی ناوالنی پلویانو ته سخت خبرداری هم ورکړل شوی چې نن د مظاهره نه کوي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی ناوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په موسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. الکسی ناوالنی د پوتین کلک مخالف د دوی اونۍ مخکې له جرمني موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې نیول شوی و. ناوالنی د تیر کال د دوبي په وروستیو کې په نوي چوک ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېر اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. او هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې خو په لړ کې چا ته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیش الهند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوسټ اسرائیلي ورځپاڼې د هندي رسنیو په قول ویلي د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي.
ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپایي ټولنه وایي که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غصه به وپاروي. د افغان دولت مرکزی پلاوی بیا وایي طالبان د سولې په خبرو کې وخت ضایع کوي او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي.
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلی کوي به ستړی کوي به سیدي که دلته پاتې شي یا به ستړی کېږي یا به بیا وسیلی کېږي.
کندوز کې خلک وایي د جګړو زیاتوالي پتنګ کړي او له دولت غواړي چې د دوی غم وخوري.
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسېږي.
خوست کې د لویو موټرو چلوونکي وایي د غلام خان بندر دی په رسمي ډول ترانزیت شي. د هغو هیوادونو شمیر په ډیریدو دی چې وګړو ته د کورونا واکسین برابروي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټرۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو او ناټو ملکی برخې په استازولۍ ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غصه به وپاروي. په اعلامیه کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډیره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستیو هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا ادعاوی رد کړي او له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې تاوتریخوالی هم پر دوی تپل شوی او د دوی جنګیالي په دفاعي حالت کې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره د ټلیفون په کرخه دی. مهرباني وکړئ د اروپای ټولنې د اندېښنو جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
کابل کې اروپایي ټولنې د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دغه ټولنې غړي او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسې، آلمان، ایتالیا، د ناتو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزو جوړول په کلکو ټکو غندلي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دغه ګواښونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایي برخې، رسنیو، مذهبي، روغتیایي او د حکومت غیر نظامي کارکوونکو ته دي چې د یو سولیز افغانستان لپاره ډیر اړین. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بللي او ویلي دي که حالت په دغه شان دوام ومومي، دغه کار به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالفو ډلو ته به د نورو فعالیتونو زمینه هم برابر شي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انرژۍ، امنیت، خوړو په رغنیزو چارو کې ډېره پانګونه کړې او طالبان باید دا درک کړي او د نړیوالې ټولنې غوسه راونه پاروي، خو دا طالبان بیا په دوی لګېدلې ترونه ردوي. د دې اعلامیې لیکونکي د افغانستان له دولت څخه غوښتنه کړې چې د رامنځته شویو پیښو د څرنګوالي په اړه لازمه څېړنه وکړي تر څو هغه ډلې چې دغه اعمال ترسره کوي ولس ته تر پیژندنې وروسته په سمه توګه محاکمه شي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د طالبان په مستقیم او غیر مستقیم توګه په هدفي وژنو د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د دې شورا ویان رحمت الله اندر ازادي راډیو ته وویل چې طالبان اوس یو چتر رامنځته کړی او د دې چتر تر لاندې نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. خو طالبان نو ویان ذبی الله مجاهد بیا دغه ادعا رد کړې او دای تبلیغات دلیل دي. د ښاغلي مجاهد په خبره طالبانو د تیر کال په پرتله خپلې حملې کمې کړې او په کومو ځایونو کې چې شوي دي د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره ځوابي بریدونه شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هغه کسانو تر څنګ اروپایي ټولنه درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې ته پای ته رسېدو ته
ډېره مننه. په کابل کې مو همکار و چې ویلې اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې چې د یو شمېر هیوادونو او ناټو د ملکی برخې په استازولۍ خبره کړې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. طالبان بیا ځان د تاوتریخوالي لامل نه بولي. دوی وایي چې په دفاعي حالت کې دي او ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر ضد عملیات کوي، نو ځکه تاوتریخوالی رامنځته کیږي. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطر په انلاین ناسته کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو سفرونو ته مخه کړې ده. دا موضوع مو بل همکار تعقیب کړی دا محل را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ د افغان دولت د مرکچی پلاوی د دغو خبرو د دغو چارواکو د خبرو جزئیات څه دي؟
د قطر د پلازمینې دوحې په خبرو کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي د نه ګډون په اړه د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي کلاکه نیوکه. د دولت پلاوي درې غړي له قطر د یک شنبې په ورځ په انلاین خبري ناسته کې وویل طالب پلاوي د سولې هوکړې په اړه د امریکا د نوي حکومت دریځ ته منتظر دي او تر اوسه د مذاکرې میز ته نه دي حاضر شوي. د دغه پلاوي غړي رسول طالب وایي د سولې په اړه د طالبانو څرګندونې د سولې په اړه د دوی له عملی اقداماتو سره توپیر لري. ښاغلی رسول زیاته کړه هغه وایي زموږ برداشت دا دی د طالبانو هغه څرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولیز حل په اړه یې کوي له عملی اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی طالبانو هغه ډول چې ژمنه یې کړې ده له دې ډول دوګنی چلند نه دی لاس واخلي. ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنظی د موقت حکومت په اړه چې په مسکو کې کړي بي وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول خبرې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي د غړي دغه غړي زیاتوي طالبان کولای شي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د پلاوي بل غړي شریف ازرمتی په ځانګړې توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي هغه وایي د طالبانو هغه څرګندونې چې د نورو هیوادونو له ټریبیون څخه یې وایي ولسمشر دې تندې ته سي په هیڅ ډول زموږ او زموږ خلکو نه دي. خلک د ولسمشر په رایو راغلی ده. له بلې خوا د ولسي جرګې له لوري یو کمیسیون توظیف شوی تر څو د ملي مصالحې له عالي شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره لالی دو کتو ورسته د سولې په اړه یو د طالبانو د سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلي د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې پلاوي د یک شنبې په ورځ له غرمې وړاندې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلی نعیم لیکلي په دغه ملاقات کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه شوي دي. بله
ډېره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو مرکچی غړي د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر مني چې د بهسود په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي او دغه راز ترڅنګ 9 تنه نور وژل شوي دي. د موضوع جزئیات معلوم نه دي، خو دغه کوم پلاوی چې ټاکل شوی هلته ولاړ شي د سپیناوي لپاره ټاکل شوی، دوی به د موضوع سپیناوی کوي چې معلومه کې څه خبره ده. همکار مو را سره د ټلیفون په کرخه دی دغه نوی پرمختګونه تعقیبوي. مهرباني وکړئ دغه پلاوی سفر ځنډېدو خبره لا هم همدا ده او که څه تغییرات راغلي؟
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه یوازې دا چې دا خبره مني چې سیمې ته د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی، بلکې دا هم وایي چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو په لومړۍ حصه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل چې پیښه د امنیتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ملي امنیت شورا په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دغه خبره کړې اعلامیه لسود کو ورسته بیرته لری کړه. په اعلان کې د پلاوی د سفر د ځنډېدو علت خراب هوا خودل شوی و، خدای دا ونه هم پکې شوی و چې که هوا ښه شي ژر به سیمې ته پلاوی ولاړ شي. د امنیت شورا په اعلان کې دا هم راغلی و چې د ګمارل شوی پلاوی مشري د ملي امنیت شورا مرستیال عبدالله عبار ته سپارل شوی او نور پلاوی کې بیا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال، د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال، د کورنیو چارو وزارت، د امنیتي معینت رئیس ارکان، میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او نور قومي مخاور شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په دې پیښه کې د ملکیانو د مرحوم مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤول وسوال واچول او جاته کړی و چې امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامي تاسیسات جوړول، خو غیر مسؤول وسوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله دعوی لخوا وکړي. ده هغه دا چې د سیمه اوسیدونکو لخوا بیا بې بنسټه وبلل شوه. د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د وطنو امنیتي سرتیرو او 15 ملکیانو د ټپي کېدو او 9 تنو غیر مسؤول وسوالو د وژل کېدو خبره کړې وه. خو پیښه کې بیا هغه کسان چې ټپیان دي او علیپور ته نږدې کسان دي دا خبره نه مني. د جواد په نوم یو کس چې په دې پیښه کې ټپي شوی او بیا د بامیانو روغتون ته البته د ټپ د رغېدو په موخه لیږل شوی دی. ازادي راډیو ته وویل چې دوی لازم کې د دې په خاطر باندې ګډون کړی و چې ویل کېدل امنیتي ځواکونه راځي او علیپور نشي، د دې په خاطر باندې چې امنیتي ځواکونه علیپور ونه نیسي دوی لاریون وک، خو پر لاریون باندې امنیتي ځواکونه ډزې وکړې. خو د میدان وردګو والی عبدالرحمن تاریخ بیا وایي چې له پیښې وروسته اوس وضعیت په سیمه کې عادي دی. هغه ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي کلیپ کې د پیښې ټول جزئیات همدا ښودلی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته د 290 امنیه قمندانانو د معرفې او د امنیتي ځواکونو تاسیسات جوړول او هغوی ته د اکمالاتو تجهیز په موخه تللي وو چې د علیپور اړوند وسوالو کسانو پیډزې کړي دي چې اوس نه ختم رامنځته شوي او مرژوب نم لري. خو هغه دا هم ویلی شي اوس وضعیت البته تر کابو لاندې دی. پولیس یې رکه د میدان وردګ یو استاد محمد مهدی راځي خام ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې وضعیت کنټرول دی. په هغه ویل چې امنیتي ځواکونو سره سلويخ کسان ملکیان ګروګان نیولې، خو کورنۍ او چار وزارت بیا دا خبره نه مني. اما د میدان وردګ والی بیا وایي چې امنیتي قواوی هلته یوازې د امنیت د ټینګښت په موخه لیږدول شوې دي. علیپور لوبین ته 2013 کال کې هم د افغان امنیتي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا دې خاطر باندې ونیول شو چې ګنې غیر قانوني وسوال لري، باجګری کوي او په ځینې کړنو باندې تورن دي چې هغه غیر قانوني دي. خو ولسمشر د دویم رسال سرور دانش په مزبورتوب او د یو ضمانت په اخیستل کېدو باندې په دې خاطر باندې خوش شو چې نور به دغه کارونه نه کوي. اما د هغه پلویان چې نن په بامیانو کې غونډه کړې هغه بیا د خپلو حقونو یو مبارزه وتل بولي وایي چې دوی هم ملاتړي.
ډېر مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې د میدان وردګو په بهسودو کې د ورستۍ لانجې حال راکو. حالت د تیرې جمعې په ورځ د علیپور د کسانو او د غرض امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې لا هم د موضوع اصلي بڼه نه ده معلومه، خو دولت پلاوی ټاکلی چې حالت ولاړ شي، سپیناوی وکړي او له ولس سره راپور شریکي. خو راپور کې مو اوریدل چې حالت د پلاوی سفر هم ځنډېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
په کندز ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیسته او هر شپه د ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهدان وي. خلک وایي چې روان وضعیت په تنګ کړی دی او د سولې په خبرو یې هم باور له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکی دیرش کلن عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو مو خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه چیز غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت زیات شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او له امله یې د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمه نوره هم را تنګه کیږي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي:
اوس دا ډېر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. دا نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سره مخ کوي:
نن د ښار وضعیت همداسې وضعیتونه پاک ګډوډ دي، هېڅ امنیت نشته. دلته چې سوله راوړي، ثبات راوړي، دولت موږ دا غواړو چې موږ ته امن راوړي، سوله راوړي، جنګونه ختم کړي، جنګ نه چینه جوړ کړي، بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوي نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورځو خوست ته. په خوست ولایت کې د لویو موټرو چلوونکو غوښتنه کړې چې د غلام خان بندر دې په رسمي ترانزیت بدل شي. دوی وایي افغان دولت په وار وار ورسره د دغه کار ژمنه کړې، خو په خبره یې چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده پلی شوې. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لوی موټرو ډریوران د افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو په برخه کې دي خپل حادثه چټکی کی او د لارې د هم د تورخم او سپین بولدک د لارو پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د وی ترانسپورتي اتحادیه مشر سردار خان زدران آزادې رادیو ته وویل:
البته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي، نه د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم دا هیله دادی ولایتي درنه دا هیله چې موږ د ترانزیت بسونه خلاص کړه، مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه چولي ورور چې کوس کی لکیږي هیڅ به خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر دا د ترانزیت مسله باندې د ډراورانو په جایز حقوقو باندې دوی غوونه کی غور ونه کی نو د خوست خلک ورجګي د لارې بو د لارې بو مندوي دي غلام خان لاره بمندوي او د کابل لوی لاره بمندوي تر څو چې موږ لاره ترانزیت کړی نه وي، مرایل خلاص نه وي او د ډرورون ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایت مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بلوری تا د افغان حکومت چارواکی وایي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شبیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی می دی پاتم تاکیب کردیم یو تر اخیر پر رسیدنی دی یوازی اما غیر نمسی در رسمی پای دوسی اما یوازی در ترانزیت دی برخی کار پاتم نو خسر داری مالی نتون زیم رازی و نو برخی پای سوی.
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرله پسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو دې کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
دفراندوم شورا not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شئ. په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس ضد واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. ډېرو هیوادونو ته دغه واکسینونه د کواکس په نوم یو نړیوال اطلاف لخوا چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي ورکول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان، ایران، اوکراین، ګرجستان او د مصر په ګډون یو شمېر هیوادونو پرون اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د خپلو وګړو د واکسین کولو پروګرامونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. د دغو هیوادونو روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایرس ضد واکسین میلیونونه ډوزه به ډېر ژر ترلاسه کړي. پاکستان اعلان کړ چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لوري چې د نړۍ بېوزلو یا لږ عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین په برابرولو کې مرسته کوي او چارې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هم غږی کیږي. د استرازینیکا 10 میلیون ډوز واکسین برابر کړی دی. په روغتیایي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان وویل شپږ میلیون ډوز به د روان 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هیواد ته ورسیږي او پاتې د دې کال په نیمایي کې. هغه وویل چې راتلونکې اونۍ به د سینوفارم واکسین چې د چین د دولتي کمپنۍ لخوا د کورونا ضد تولید شوی واکسین دی کمپاین پیل کړي او په ترڅ کې به روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. کوواکس په اوکراین ته په فبروري میاشت کې د فایزر بایو انتیک واکسین 110,000 ډوزه ورکړي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر ویکتور لیاشکو وویل دغه واکسین به سمدستي په هغو روغتونونو کې روغتیا پالانو ته ورکړل شي چې د کووید 19 ناروغانو درملنه کوي. اوکراین به هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د استرازینیکا د 2 میلیونو تر 3,200,000 ډوزه پورې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان بل ګاونډ ایران به 4 ورځې وروسته د فبروري په 4مه د روسیې لخوا جوړ شوی سپوتنیک وی واکسین ترلاسه کړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د راپور له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالي وویل چې د دغه واکسین د اخیستو او په ګډه د تولید قراردادونه پرون شنبه د ایران او روسیې لخوا لاسلیک شول. هغه زیاته کړه چې د دغه واکسین 2 نورې بستې به هم د فبروري میاشتې په وروستیو کې ایران ته ورسیږي. الجزایر پرون شنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل کړ چې په هغه کې هم د روسي سپوتنیک وی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. سپوتنیک وی واکسین تر اوسه پورې په روسیه، بیلاروس، ارجنټاین، سربیا، فلسطین، وینزویلا، پاراګوای، هنګری، متحده عربي امارات او غانا جمهوریت کې راجستر شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا هیواد به د فایزر بایو انتیک واکسین د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې مصر د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز نن ترلاسه کړي. د هیواد شپږ ورځې مخکې خپلو روغتیا پالانو ته د چین لخوا تولید شوی د کورونا ضد سینوفارم واکسین ورکولو بهیر پیل کړی و. د نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا ضد واکسین لړۍ داسې مهال تیزه کړې چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د 2,230,000 کسانو ژوند اخیستی او له 103 میلیونو زیات هم پرې اخته شوي دي.
و اوس هم ورسیدو دویمه نیمایی ته په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورئ چې صفی الله ستانکزی.